السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله په لنډو خبرونو پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب د اصل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د خبری مجله کې د دې ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل ستو شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. په دې اړه مرکه هم لرو.
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د افغانستان لاندې د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کیږي چې خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلور نیول سویو موترزو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم فیل خوشې شوه. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
سهارنی خبري مجله اوري ورزو درا پورونو برخه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل ستو شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 18مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د دې 1 میلیارد ډالر پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل څخوري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 18مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه ازادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 18مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپین منی په یو اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یو لار برابر شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د ولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړي کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقب په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه و. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله درې مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو د تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه پیژندلی، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوانه نه راوځي، تر څو چې هغه غوښتلی چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي وغور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي، تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي، حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستې ونه شي حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبان اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی دا، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجبه طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی دا له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شو په سو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نور هیوادو کې هم دا مسله رعایت کیږي. او مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل سره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کیږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره بیشتر تعامل وکړي، اما تر اوسه حتی هیڅ هېواد حتی پاکستان په رسمیت نه پېژني.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وی، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وی؟
دوی مسلې دلته موجود دي، یا دوی امکان موجود دي، یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک یې تللي او هغه غوښتنه چې بینلی ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس نه غواړي، که دغه په ځای شي په رسمیت پیژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمیل شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي د پاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کې، په یو قوم کې، او له بلې خوا په القاعده کې، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونو کې، په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونو په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورونیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامی حملو لکبل سخت اندیشنه لري. دا هم په ډیره تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو لپلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تختونو او پر خلکو د انتقامی حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې، او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنی ولري، او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان دبليو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د جنیف کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ جنیف ته ورسید، او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړي، او پرون خپل سفر پای ته ورسوه. د رواني اونۍ په سر کې په جنیف کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه، او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو ته غوښیست. د پرواني ابراهيم خيل چې له موترزو شوزو څخه یو و او لنجدې درو اونې یو رئیس تشتول سوي و، یوه نجدې سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړي چې نو موري خوشی سوي او خپل کور ته ستنه سوي ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوه نګدي سرچینی چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي، ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوي. د سرچینی همدار ازادۍ رډیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونې د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینی همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څوخ لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورستمنه زریاب ریانی او درې خويندوې په تیر درې وونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت غوښته نه کړي، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تری تم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په ورستیو کې یوناما ویلي و چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو خزو د زر تر زر موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترضو خزو په اړه معلومات نشته.
طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندوی ټولونو څو افغان کارکونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی وو د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول سول. اندریو نارت په خوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډیر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نو وخت پر ټویټر لیکلی هغه بهرنیت بعد چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منسوبول له دې کبله چې پیژند پاڼې جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولونو سخت خبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلي مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرونې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. شغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د توقیف ځایونو د وضعیت معلولیت اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شاملې وي. د طالبانو د حکومت لاسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا ښار ته ورسید او د پلان لمخې د یوې ونې پترس کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شاملې وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشری مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشری مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د دریزره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره پازیتې دوه چې د اوکرين او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکرين د روسیې د احتمالي بریټ پاړه پر روانو اندیشنو خبري وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دي دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 5000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخاوني سي او له پولندیز واکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوزي. پرون لدې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخ پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیات کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکی تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیز هغه ادعا ردوي چې ګینې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه دی برخه تموزه مرسل زازی هر کله کوم. پرون د فبروري 11 په ساينس کې د خجو د ګډون نړیواله ورځ وا. یو شمیر افغان خجو د دې ورځې په مناسبت له ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان خجو او انجونو د ساينسي زده کړو په وړاندې په پرتو خندونو اندېښنې څرګندې کړې. نور حال په دې راپور کې
یو شمیر خزینه زده کړیالان او ښوونکي چې د ساينسي زده کړو په برخه کې فعال دي وایي چې افغان ښځې او نجونې اوس د لومړنۍ زده کړو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي چې په افغانستان کې د لا زیاتو ساينسي څیړنو په اړه فکر کول خو بیخي لرې خبره ده. د کابل پوهنتون د بیولوژي پوهنځي رئیس کایهانه طیب په هیواد کې د ساينس په برخه کې د محصلینو د پرمختګ لپاره د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنه ښیي.
یو مجهز تحقیقي لابراتوار کمبود شتون دی. بچیر موږ یو تحقیقي لابراتوار ولرو کولی شي چې خپل تحقیق ته ادامه ورکړي.
د ساينس د څنګ فارغانو په خبره په افغانستان کې د ساينس په برخه کې د مناسبو تحصیلي او څېړنیز امکاناتو نشټوالی د دې لامل سوی چې ډیری هغه کسان چې د ساينس په برخه کې زده کړې لري اړ دي چې په نورو برخو کې مسلک تعقیب کړي یا د ساينس او څېړنې په برخه کې د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ شي. خو د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو د دوام لپاره نورو هیوادونو ته تلل آسانه کار نه دی. د کابل پوهنتون د کیمیا د پوهنځي استاد ریحانه پوپلزی بیا په افغانستان کې ستاسو دونه په زده کړو کې د ښځو د شاته پاتې کېدو یو لامل ګڼي. د بلګې په توګه هغه وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نجونې د خپل زده کړو د دوام لپاره ترکیه ته باید للی وای خو دا آسانه کار نه دی.
بله محرمه بیرون تلال چی او ده امید لرم که لرم چه دیتا زمینه مساعده شی.
افغان میرمن او انجونو د نارینه او ترڅنګ په تیرو شلو کلونو کې د ساينس په برخه کې ستر پرمختګونه کړي او ملي او نړیوال لاستراوړنې درلودې. د افغانستان د انجونو د روباتیک ټیم یې واخه بیلګه ده چې په ملي او نړیوالو سیالیو کې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې څو ځلې مقامونه ګټلي دي. د دې ټیم یو غړی فرزانه نیکپور وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د روباتیک ټیم خزینه غړو هیواد پریښود او اوس له هیواده بهر په کار او زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. له بده مرغه زموږ یو شمېر نجونې له افغانستانه بهر دي او د روباتیک په برخه کې نوې خبرې لري او ځینې یې لا هم په هیواد کې دي.
طالب چارواکو تر دې مهال زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت خوا لاله مخکې ویلي و چې په هیواد کې د انجونو د زده کړو مخه نه نیسي خو په ټولګیو کې د انجونو او هلکانو له ادغام سره مخالفت کوي او وایي چې انجونې باید د اسلامي شرایطو په پام کې نیولو سره زده کړې وکړي. د 2015 کال د ډسمبر 22 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو او انجونو د مهم رول د یادولو لپاره د فبروري 11 د ساینس په برخه کې د ښځو او جنو د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده.
نړیوالې رسانۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
د هیل ورسپانې په دې نوم یو مطلب خپور کړی دی. بایدن وایي د افغانستان په اړه د اردو راپور موندنې ردوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور لمخې د اردو په دې چړنیز راپور کې پوځي چارواکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد د وضعیت د کنټرول په برخه کې د پاتراتلو له امله د جمهور رئیس جو بایدن په ادارې انتقاد کوي. د هیل ورځپاڼې د کړي خاغلی بایدن د پنځشنبې په ورځ ان بی سی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې هیڅ وخت هم له افغانستانه د ځواکونو د وتلو لپاره ښه وخت نه و. نوموړي زیاته کړې د افغانستان د ځواکونو د نوې سلو په صورت کې پوځي چارواکو افغانستان ته د ډیرو نورو پوځیانو د لیږلو موضوع مطرح کوله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پوځي چارواکو په یو راپور کې چې څو زره پاڼې د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د طالبانو چټک پرمختګ نو تشخیص کړي. د هیل لیکلي چې امریکایي پوځیانو پر راپور کې په افغانستان کې لګواخ سره مخ امریکایانو او افغانانو د انتقال د څرنګوالي پر سر اختلافونو ته هم اشاره شوې ده. جمهور رئیس بایدن په غوښت ډول د پوځیانو د وسلو له پریکړې دفاع کړې او ویلي چې په افغانستان کې پاتې کېدل به د ډیرو امریکایانو د سر په بیا تمام شوی و او امریکا به اړه و چې طالبانو سره د مبارزې لپاره هغه هیواد ته نور ځواکونه ولیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه د کلیچ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره په دغه هیواد کې روغتیايي سیستم ډیر زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د وضعیت د کنټرول لپاره دوی ځینې اقدامات ترسره کړي خو د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. ورځپاڼې د کلیچ په ژمي موسم کې د کووېډ 19 ناروغۍ د مواردو په زیاتېدو سره روغتیايي تدارکات، اکسیجن او ان ګرمونکي توکي په خلاصون دي. د ورځپاڼې د مطلب په یو برخه کې راغلی چې د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون په شدت سره افغانستان زیانمنوي. ورځپاڼې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د ویان جاوید حجیر له خولې لیکلي ټاکل شوی و چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د اومیکرون د تشخیص کیټونه د دوی په واک کې ورکړل شي. خو ورځپاڼې لیکلي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان به دا کیټونه د فبروري میاشتې په وروستیو کې ترلاسه کړي. مخکې تر دې 13 په سیویس کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د طالبانو د عامه روغتیا وزارت له سرپرست وزیر قلندر عباد سره په لیدنه کې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو وضعیت ښه نه و ګڼلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال ور کوم چغلې نو ما ود ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
نو دا خوښ دي چې دا حج دا درې کال کې د حج باندې موږ د حج توکول او غیر له دا مسلمانان د حجونو پر فرض دي له دا حج باندې دا خبره چې دا ورسیږي چې دا حج ول باندې دا به خلاص د مسلمانانو دا غیر خلاص شي کومه باندې حجونو فرض دي چې لا په نس نو ازادي کار کوم که دا هله لرو چې دا اوازه تر دې کوم ورسي او سلام بای سلام.
زه جندر خان خبره کومه د خجانو ولسوالۍ د وزیر تنګي مونږ سیزن کې وو دغه څلور کاله کېږي چې مونږ د داعش نه مهاجر شو او د مونږ ډېر ځوانان په سره کاله کې او په نورو ولسونو کې خواره دي. وختونه مو د وسالیو مؤسساتو نه دغه ده چې دوی وزیر تنګي ته ډېر په هغه باندې ګاري او دې خلکو سره مرسته وکړي غواړي چې دوی کورونه ړنګ شوي کورونه نه لري او ډېر په ځوان لري. سلام احترام سلام علیکم.
زما محمود عباس دروځم له چوری ولسوالی سره متاسفه پیغام شردم اور مشکل می داغه چې موږ ټول سوالی کې خبرایتي شبکې سره کار نه یو ساده ده چې چوری بازار کې ولاړه ده موږ ډیر ملي رسمي فریایو ویل سوراوی هغه څه نه کار نه کی نو تایلوان سره غواړی وای تاسو چې می خاله و درې. السلام علیکم.
حق دلما د هلمند ولایت د سره په تماس کې ما پاکستان و د کورونی چار وزیر و خبر ته اریان تکر ولایم چې د هلمند خپل پخ ملک پر پښتنو بلوڅ چې نازک نازک ځوانانی ژوند ورکړي د چاډيري اعلان نشته او قبرونه لا معلوم نه دي او د پړه پرینو پر افغانستان باندې اچي چې دا حالت داغه د ابریت کړی دی. په پښتو کې یو متل دی چې وایي څه کړي هغه بری بیا هغه په ظلمونه چې ده کړی دي نو اوس بیا هغه خپل فلمونه کې ورته بل دی پر بل دولتو دی نه توانی نه د افغانستان د خاورې د ته کوم ضرر شته او نه دی پر افغانستان باندې دغه تومت وایي.
تاسول پیغامونو څخه څو پیغامونه وو اوس هم دومره نور خبرونه کې زماله همکارانو سره ووسی.
ساعت 7